سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های مثلث و روز هفتم پخش می شوند. اکنون خبرها. یک نهاد بین المللی پشتیبان خبرنگاران خواستار رهایی مهدی انصاری و حکمت آریان، دو خبرنگار افغان از بند طالبان شده است. اتحادیه ملی خبرنگاران مستقر در بریتانیا در اعلامیه روز شنبه گفت که این نهاد در کنار فدراسیون بین المللی ژورنالیستان از طالبان می خواهد که بازداشت خودسرانه خبرنگاران را متوقف کند. در اعلامیه به نقل از این فدراسیون آمده است که مهدی انصاری در چارده میزان توسط استخبارات طالبان در منطقه دشت برچی کابل بازداشت شد. پیش از این شماری از نهادهای دیگر نیز گفته بودند که انصاری را استخبارات طالبان دستگیر کرده، اما مرکز خبرنگاران افغانستان در هفته میزان گفت که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرده که استخبارات این گروه گفته است که مهدی انصاری را بازداشت نکرده است. محکمه طالبان در ولایت غزنی هفته گذشته حکمت آریان، مدیر مسئول رادیوی خصوصی خوشحال، در این ولایت را به یک ماه زندان محکوم کرد. وی در غزنی در 8 ماه میزان در دفتر کارش توسط استخبارات طالبان بازداشت شد. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. اتحادیه ملی خبرنگاران در بریتانیا گفته که آریان متهم است که درباره حملات انتحاری گذشته طالبان که این گروه آن را عملیات استشهادی می نامد بحث کرده بود. سلیمان راحل مدیر بخش خبر رادیو خوشحال این اتهام را رد کرده است. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که در حمله افرادش 4 عضو نیروی استخبارات طالبان در کابل شب گذشته کشته شدند. این جبهه در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که یک موتر نیروهای استخبارات طالبان را در جاده دارالامان هدف قرار داده است. در ادامه آمده که این نیروهای طالبان به بهانه های مختلف مردم را مورد آزار و اذیت قرار می دادند. پیش از این برخی از رسانه ها از یک انفجار در این منطقه خبر داده بودند. طالبان در مورد این ادعای جبهه آزادی افغانستان هنوز چیز نگفتند و رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شب گذشته گروه حزب الله لبنان تحت حمایت ایران را متهم کرد که برای ترور او تلاش کرده است. حزب الله توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است. حزب الله یک گروه جنگجو و یک حزب سیاسی است که کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد. نمایندگان حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. دفتر نتانیاهو روز شنبه گفت که یک تیاره بی‌سرنشین به سمت خانه او در شهر قیصریه پرتاب شده، اما به گفته این دفتر در آن زمان صدر اعظم و همسرش در خانه نبودند و به کس آسیب نرسیده است. نتانیاهو در اعلامیه گفته که تلاش حزب الله برای ترور او و همسرش اشتباه بزرگی بود. در یک خبر دیگر داریم که لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده میگوید واشنگتن میخواهد که اسرائیل حملات خود را در بیروت و اطراف آن کاهش دهد. آستن روز شنبه با دنبال اجلاس دفاعی 7 کشور صنعتی جهان G7 در ایتالیا گفت که شمار تلفات غیر نظامیان در حملات اسرائیل بسیار زیاد است و آمریکا میخواهد که شاهد تغییر اوضاع به سمت مذاکره باشد تا امکان بازگشت غیر نظامیان به مناطق مرزی اسرائیل و لبنان فراهم شود. 7 کشور صنعتی جهان در اعلامیه مشترک به ایران هشدار دادند که حمایت از گروه‌های نیابتی شبه نظامیش در شرق میانه را متوقف کند. تیم الف کرکت افغانستان در دومین بازیش در رقابت‌های جام امرجنگ آسیا به مساف تیم بنگلادش می‌رود. بر اساس اعلام کرکت بورد افغانستان این بازی ساعت 6 شام امروز یکشنبه به وقت کابل آغاز می‌شود. افغانستان در اولین بازیش در این جام سریلانکا را شکست داد و قرار است در بازی نهایی جام جهانی بیست‌اوره کرکت بانوان امروز یکشنبه تیم‌های آفریقای جنوبی و نیوزیلند به مساف هم بروند. در دور نیمه نهایی افریقای جنوبی استرالیا قهرمان قبلی این جام را شکست داد و نیوزیلند در برابر وست‌اندیز برنده شد.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرخلی د پښتون قومي جرګې پریکړه به عملی شي. د خیبر درې پریګي لالمکی د اکتوبر په 14مه د پښتون جرګې 22 وړاندیزونه وکړل. یو مهم وړاندیز یې دا دی چې په دوو میاشتو کې د پښتنو لسیمو پوځیان او وسلوالې ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان او داعش ووسي. که څه هم د خیبر پښتونخوا د ولس تر څنګ صوبایي اسامبلۍ هم د جرګې د وړاندیزونو ننګه کړې، خو د پوځ د ایستلو موضوع له اسلام آباد سره تړلې ده. که مرکزي حکومت خوښه نه وي دا مسله به څنګه تطبیقی شي؟ دې جرګې دا فیصله هم کړې ده چې د ډیورنډ پر کرښه باندې د تګ راتګ لارې پرانستې وي، او کوم اصول چې د دې کرښې په ارتباط د انګریزانو په وخت په 1893 کال کې د ډیورنډ د کرښې د تیرېدو په وخت وضع شوي وو هغه دې پلی شي. همدا اصول تقریبا تر 2010 کال پورې روان وو. د جرګې ځینې پریکړې لږ ډېرې سیمه ییزې دي، لکه د برېښنا د بیې چې یو یونټ دی په 500 روپۍ شي، ځکه چې خیبر پښتونخوا خپل برق لري. دا او د جرګې د نورو مادو د پلي کېدو لپاره اعلان شوی دی چې د پښتنو له سیمو به 240,000 ځوانان راغونډېږي چې دا پریکړې عملي کړي. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ او په یوټیوب کې هم وڅارئ. په دې دواړو خواله رسنیو کې که غواړئ خپل نظر را سره شریکولی شئ. راوښم د خبرونې میلمنو ته اسحاق اتمر د پوهنتون استاد د سکایپ له لارې له جرمني را سره دی. د اتمر صاحب هرکلی کوم. دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ګلایاز را سره دی. دواړه ښه راغلی. اتمر صاحب، څه فکر کوئ چې د جرګې دا پریکړې، خصوصا دغسې پریکړې چې ما اشاره ورته وکړه لکه د پوځیانو وتل، دا د صوبایي حکومت موضوع هم نه ده، دا له اسلام آباد سره تړلې ده، داسې پریکړه به عملي شي؟
مننه شمر صاحب، تاسو ته جناب ایاز صاحب ته لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. زه غواړم چې دغه جرګه په دوه برخو باندې وویشم. یو هغه د دوی غوښتنې دي کوم چې تاسو ورته اشاره وکړه، یو د دغه جرګې جوړېدل دي. اول په دې باندې زه لنډ تبصره ولرم چې زما دپاره ډېر دلچسپ او په زړه پورې و چې یعنې څنګه وشو کولای چې پښتانه ټول په دغسې یو وخت کې چې هلته مشکلات هم ډېر زیات دي د ټول پښتونخوا نه په یوه خبره دوی سره راغون شي او ټول شي. فقط که هغه خبره چې ویل چې پښتانه هېڅ اتفاق نه لري دا متل باطل شو. او دا وښودل شو چې د پی ټی ایم رهبري دغه توانمندي لري چې دوی تقریبا په سلهاو زره خلک موبلایز کړي، کور په کور وګرځي، د هغوی ډیټا واخلي، خبرې واخلي، او بیا په درې ورځو جرګه کې دا ټول دغسې تنظیم کړي چې څه مشکل پیدا نه شي د حکومت سره، د صوبایي چارواکو سره او نور د خپلو خلکو ترمنځ. په دغې جرګه کې چې راغلي دي دا خو د مختلفو قومونو نه راغلي ول، د اقل یو اختلاف نظر موږ په دې کې ونه لید. او دا زما په فکر چې یو ډېر لوی لاسته راوړنه دی او د افتخار ځای دی چې پښتانه وشو کولی چې ثبوت کړي چې دوی هم متفق دي، هم په یو غږ دي، هم تصمیم نیولی شي، هم دوی هر کار کولی شي. راغلو ستاسې پوښتنې ته، یقینا زه څو ځلې ما په دې رسنیو کې دا خبره کړې چې دا داسې اسانه مسله نه دی. په دې باندې موږ او تاسو ټول پوهیږو، ګرچې صوبایي حکومت دې سره خپل موافقت اعلان کړ، او دا خبره هم وکړه چې دا آئینی دی، یعنې دا قانوني غوښتنې دي. نن دغه راپور ما په رسنیو کې ولوستو چې صوبایي اسمبلۍ د خیبر پښتونخوا دغه غوښتنې قانوني وبللې. خو په هر صورت زما باور داسې دی چې مرکزي حکومت به دا غوښتنې نه مني، یا حداقل دغه دوه درې غوښتنې به چې مشکل دي دا به ونه مني.
مهرباني، ما همدا پوښتنه کولی شو کومې غوښتنې؟
یو د پوځ ویستل دي، دې کې بیا ټي ټي پي هم شته که حکومت یې ومني، آیا ټي ټي پي به دا ومني که نه، د هغوی دریځ په دې برخه کې څه دی. اوی مقاومت کی که مقاومت کی بیا یو مشکل جنگ جګړه برمایسته کیږي او بل د ډیورن مسله ده د ډیورن مسله باندې پاکستان ډیر کار کړی او اوی لکه چې تاسو ورته اشاره وکړو په 2010 نه را په دی خو دوی دغه ذهنیت دې ته آماده کړ چې ځان تارو غځوي په پاسپورت باندې تګ راتګ وشي او دا نورې خبرې تجارت دغه ده موږ او تاسې په تجارتي برخه کې چې دغه ستونزې ګورو چې زموږ مالونه زموږ د تجارانو مالونه په هفتو هلته بند پاتې کېږي دا ډېر مشکلات افغانانو ته واخواته د پښتونخوا خلکو ته هم جوړې کړي دي.
اکمر صاحب وباښئ، اکمر صاحب، د همدغه د ډیورن د کرښې په اوږدو د تګ راتګ مسله دا که چېرته ورته وګورو د پښتنو د سیمو لپاره د ټولو په ګټه ده. یعنی مثلا دغه اوس چې دغه لاره د تورخم بندوي په پېښور کې سبزیجات په خپل وخت ګران وي، بیا که دا لاره بندوي اخواته په جلال آباد کې ګرانی راځي، نو د پښتنو غوښتنه دا ده چې دا لاره باید پرانیستي وي. کله چې د خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې کوم پښتانه دي د دوی ټولو غوښتنه دا وي چې دا لاره دې پرانیستي وي، نو څوک بیا مخه نیولی شي؟
دا د ټولو په ګټه ده، هم د افغانانو په ګټه ده، هم د پښتنو په ګټه ده. او دا لاره هیڅ کله نه ده بنده شوې، مګر هغه وخت کې چې افغانستان کې هغه نظامونه او چاوی د پاکستان د سیاستونو سره مخالف وو او یو موده دغه لاره بنده وه، بیخي چور بند وو، ترانسپورت هم په دې باندې نه کېده. البته هغه د داود خان د صدارت وختونه و زما یادېږي. خو په هر صورت همدا اوس د خپل د منظور پښتون خبرې دا دي چې په سلهاو زره پښتانه هم په سپین بولډک، هم په تورخم کې، هم په انګور اډه کې، هم په غلام خان کې دوی د دوی د ژوند کاروبار په اصطلاح په همدغه بندرونو کې دی.
اتمر صاحب، په همدې برخه کې تازه خبر دا دی چې د تورخم او د پېښور ترمنځ لاره بنده وه، هلته د دوو قومونو استازو د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره کتلی دي او موافقه یې کړې ده چې لارې خلاصې کړې وي. ممکن دا هم د دې جرګې سره ارتباط ولري. خو ګلایاس ته برشم، په همدې برخه کې تاسو له مشال راډیو کوم راپور لري؟
بالکل، وو څنګه تاسو دې خبرې ته اشاره وکړه او اتمر صاحب په ډېر تفصیلي یو خپل نظر په وړاندې کړو. د کوکی خیلو قبیلې تقریبا څه د 15 اویا ورزونه دا تورخم لاره وچی چې دا د تړلې و
او بښې چې ویل چې 55 ورځې
نه 15 15 ورځې وشوي چې دا تورخم لاره تړلې و او د دې د وجنه هم ډیر ځات استونزې بي او هغه د دا تیرا راجګال کډوالو چې د خپل سیمو ته دستنیدو خبره کوله، نو دا غوی لپاره دوی او دا کوم وګورو دا جرګه چې په کوم ځای کې کېدله دا د کوکی خیلو او د دې ځایبو، نو هغه د جرګې نه مخکې هم د یو پیخه راغله چې کله د پولیسو په ډزو کې د پی ټی ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ درې پلویان وژل شول، نو د دې د کوکی خیلو قبیلې چې کوم مشر دی ملک نصیر احمد، نو ملک نصیر چې دی هغه باوجود چې دی په خپل ځمانه په خپل ودرېدلو او هغه جرګې وکړله او د جرګې وروستو به د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سره د اکتوبر په 15 باندې دا ملاقات یې وکړو او هغه غوښتنې چې دی حکومت ورسره ومنلې چې موږ به دا ستنو ژمنې ورسره وکړو چې په 2 میاشتو کې به دا چې کوم کډوال دي او د تیرا راجګال لپاره چې کوم دوی د احتجاجي ناسته د لارې تړلې وه نو هغه ورسره منلې ده.
مننه. مخکې تر دې چې بیرته د جرګې بحث ته راشو، د منظور پښتین دا څرګندونې لرو چې دی وایي ځینې پښتانه دې جرګې ته اندېښمن دي.
جرګې په حواله سره څه د شکوکو او شبات خلق پیش کوي، شکوک جوړوي د خلکو په ذهنونو کې، داسې وسوسې اچوي چې گویا کې دا جرګه خو دلته د پښتنو په خاوره باندې د یو خانه جنگي سبب ګرځي. د دې جرګې عملی کولو لپاره به ټول کام تیار وي، ټول ملت به د دې جرګې د عمل لپاره په یو ځای سره ولاړ وو.
اتمر صاحب، پښتین دا وایي چې ځینې پښتانه داسې فکر کوي چې د جرګې پریکړې که چیرته پلی شي ممکن په خیبر پښتونخوا کې کورنۍ نشټې پیل شي. ستاسو څه نظر دی؟
زه په دې باور نه یم، ځکه په دې باندې چې دلته پښتنو خودله چې دوی خپل مینځ کې مشکلات نه لري، او بل د جرګې پیکرام دا و چې دوی به هغه ستونزې چې د خپله پښتنو په سیمو کې د دوی ترمنځ دي د دې د حل دپاره دوی به کمیټې ګماري، دوی به کسان ګماري چې دغه مشکل د دو قومونو او د خپله پښتنو ترمنځ چې هر ځای کې چې وي دا د حل شي. لکه چې تاسو په جریان کې یاستئ، دا د تقریبا څو میاشتو خبره ده چې د بڼو په شاوخوا کې چې زه ډېر دقیق د ځای نوم نشم اخیستی، نه پوهېږم چې هلته د شیعګانو او د سنیانو
ترمنځ
جګړې دي. د منظور پښتین اشاره دغسې شخړو ته وه چې دغه شخړې به ختمیږي او خپله پښتانه به خپل منځ کې دا مشکلات خپل حل کړي. نو بل خبره دا ده چې زما چې کیدای شي اوس خو دا ډېر د وخت دی چې که مونږ وایو چې دغه فیصلې به عملي کېږي او هېڅ مشکل به دې ته نه پیدا کېږي، مشکل شاید ډېر ورته پیدا شي، لیکن دا یو مبارزه ده، دا یو خوځښت ده، دا یو پاڅون ده، دا یو تعهد ده. نو هېڅکله مبارزه داسې په سادګي پر مخ نه ځي. دنیا کې تاسې هر ځای کې وګورئ دا په اسانه دغه غوښتنې ترلاسه کېږي نه. که مونږ دغه نږدې حرکتونو ته وګورو، تاسې وګورئ مثلا دا بهار عربي یا عربي خوځښت که تاسې ورته وایئ، په تونس کې رژیم ړنګ، په لیبیا کې ړنګ، په مصر کې ړنګ، په عراق کې همداسې، په یمن کې همداسې. نو او ډېر نږدې چې څو میاشتو کې په بنګلادیش
کې اتمر صاحب څنګه تاسو خبره وکړه، دا لومړی قدم دی. او منظور پښتین هم په خپله وینا کې ویلي دي چې دا ډېر اسانه غنه دی. او تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړله چې که موږ د نړۍ په کچه وګورو نو بیلابیل تحریکونه چې کوم پاسونونه کوم شوي دي، مثالونه تاسو ورکړل چې د عرب د سپرلي، بیا په دې نږدې ورځو کې د بنګلادیش چې څنګه زده کوونکي راپاسېدل، یو وړوکی هغه نه راپاسېدل، او هغه په دې هغه کې چې کوم پوهانو سره مونږ خبرې کړي دي، هغوی دې نظر دي چې دا په لومړي ځل باندې دي. که د بنو جرګې مونږ خبره کوو نو په بنو کې هم پښتانه ټول راغونډ شوي وو، هغوی یو هغه کړې وه. خو د دې جرګې نوعیت که مونږ ګورو د نورو جرګو نه څنګه جلا دی، ځکه چې منظور پښتین په خپل وینا کې هم د اکتوبر په 14 باندې په ویډیوي پیغام کې او هغه کې دا هم ویلي وو چې په یو ځای باندې ټول راغونډ شول، ټول پښتانه پرته له دې د سیاسي نظریاتو د مفکورې د هر یو هغه نه پرته په یو ځای کېناستل. نو ستاسې په نظر باندې څه خیال دی چې دا یو پیل دی او دا خو وخت اخلي؟ چې څونه دا خبرې تاسې وکړه شروع کړه په پیل کې وکړې چې دا دولس دوی چې کوم مادي دي دا عملي کول ګران دي، ځینې به پکې شي، ځینې به پاتې وي، خو څنګه ګوري دی هغه ته چې دا یو پیل شروعات څنګه اوس وشو چې وشو د پښتنو دا غله؟
ها ګوري، دلته څو مهم خبرې دي. یو خو دغه د پښتنو فرهنګ کوم چې خلکو ته معرفي شوی و، کوم چې ځینې خلکو دا خبرې کولې چې زمون د پښتنو فرهنګ دا نه مني او هغه نه مني، تاسې په لومړي ځل دا ولیده چې په ډېره کچه ښځې او جنکیانو په دغه غونډه کې په دغه جرګه کې دوی ګډون وکړ بدون د دې نه چې کوم مزاحمت دوی ته پیدا شو. دا یو مدني حرکت دی، یعنې پاکستان هم داسې یو هیواد نه دی چې په هغه کې د ښځو دپاره دومره ډیموکراسي لکه چې په اروپایي هیوادونو کې دی. هلته خو مونږ ډېر تګ راتګ کړی په دې کلو کې، په باجوړ کې، په صوبه سرحد کې ډېر څه ګرځېدلی یم، کلو کې ګرځېدلی یم. یعنې دا یو یو ډېر مهم فکر دی چې دوی هم خپله پاکستانیانو ته هم نړیوالو ته وښودله او هم هغه چا ته وښوده چې هغوی دغه محدودیتونه د دین او د شریعت په نوم په ښځو په جنوبیانو باندې راوستي دي. یعنې دا په مجموع کې د پښتنو فرهنګ نه دی چې دوی مخالفي. پښتنې ښځې جنوبیان کولی شي چې دوی تحصیل وکړي. دا خبره هم ډېر مهمه خبره ده چې دوی په افغان طالبانو هم غږ وکړي چې تاسې د نجونو دپاره دغه فرصت جوړ کړي. دا یې په دې معنا نه دی ویلی چې دوی غواړي چې مداخله وکړي. دا یې په دې معنا ویلی چې موږ هم پښتانه یو، دا تاسې چې کوم کار کوئ دا صحیح کار نه دی. موږ تاسې ته وړاندیز کوو چې تاسې د ښځو د تعلیم دروازې پرانیزئ او دوی ته سمه ونډه په خپل ټولنه کې ورکړي. نو په مجموع کې که موږ داسې ارزونه وکړو، دا یو ډېر ښه یو نوښت و، او یقینا چې ځینې کسان به دې سره مخالفت هم کوي، هم دننه په پاکستان کې هم د پاکستان نه بهر. لیکن دا مشکلات ته باید دوی حوصله
ولري. پښتون خلکو نه غوښتي دي چې بیا هم راووسي کنه، لیکن په ورته وخت کې کله چې دغه دوه ویشتو مادو ته راځو او ګورو یې، د په همغو مادو کې هم د نه د جرګې جرګوالو ځینې داسې شرایط وضع کړي دي که دا ونه شو داسې به کوو. مثلا وایي برېښنا یو یونټ په 500 روپۍ د خیبر پښتونخوا لپاره، که چېرته نه کېده د کوم سیمان چې نورو صوبو ته تللي دي دا به غوڅو کنه. یا مثلا دی وایي چې دغه د جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره، لکه مخکې چې تاسو د شیعه او د سنی ترمنځ جګړې ته اشاره وکړه، یا په نورو پخوانیو قبایلي سیمو کې چې کوم
د ځمکو په سر باندې په موږ ګورو په قبایلي سیمو کې ډېرې زیاتې شخړې اوس هم موجود دي او روانې دي.
روانې دي د دغو د مخنیوي له خاطر هڅه د دا وړاندیز کړی لارې ځلې به 3000 کسان راغونډي شي او یو لشکر به هم جوړي شي، هغه به هم سوله ایز وي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه اړخونه چې لکه څنګه چې دوی ورته اشاره کړي دي، دا به د جرګې د پریکړو په تطبیق کې یو څه ډېره مرسته وکړي او کنه؟
ګوري، هر موومنت یا هر خوځښت، هر حرکت ستونزې لري، لیکن دوی دا مشروط کړي دي. یعنې که دا کار ونه شي بیا به دوی مزي پرې کوي یا به برېښنا نه پرېږدي چې نورو صوبو ته لاړ شي. دا پرقت کې یو نوی اعتصاب دی او هغه سیاسي اصطلاح یې دې ته ایټالوي اعتصاب وایي چې دا ډېر معمول دی چې دوی هغه منابع چې په لاس کې لري دا قطع کوي. یعنې دلته دوی هم یو قدم پر مخ اخلي او یو عمل ته لاس پورې کوي. نو زه داسې فکر کوم چې اول خو یعنی که موږ منطقي فکر وکړو، یعنی ګورئ تاسې چې په پاکستان کې دغه ټول د برېښنا بندونه په پښتونخوا کې دي، دی سو دی که ترمیلا دی که کالاباغ دی، دا ټول په پښتونخوا کې دي، دغه انرژي او برېښنا د دې ځینه ورځي. په اول وختونو کې دا زما ښه یادېږي چې د هغه وخت حکومتونه دا پښتنو ته دا ویلي وو چې دا برېښنا به تاسو ته مفتي. اوس چې هغه خبرې دوی کړي دي او دغه برېښنا هم د پښتنو د سیمې ځینې دوی ته ورځي، نو حداقل یو تفاوت خو باید دلته موجود. یعنې پښتانه دا غواړي چې خپل حق په خپل منابعو کې دوی لاسته راوړي یا ولري، په هغه څه شرایطو کې چې په ټول پښتونخوا کې که تاسې د پنجاب په پرتله وګورئ، فابریکې یا فکټریز دلته ډېر لږ دي، لیکن دغه انرژي منابع
ډېرې وي. اتمر صاحب، خو هغه د بدامنۍ او دغه د وجې نه ټولې لاړې پنجاب ته لاړې، ځکه چې په پښتونخوا کې هغه بدامنۍ دومره زیاته شوه چې پښتنو خپل ټوله سرمایه چې دا هغه ویوړه د پنجاب ته نور ثبوت
او البته په دې برخه کې بل کارم شوې ده. فرضاً په مردان کې ګډونه مازی چې کوم فکریا نیوي کنه،
ثوابي
ثوابي کوي،
ګډونه بازي هغه سنتي زون او د لپاره زون رول شوی وو
خو هغه یو راپور ده مو سي فرزن په پنجاب کې مالیه تر کم اخیسته دلته ټکسونه ډیر شو الته کم و نو خو چار څوک الته تلی شي خپل فابریکه به حالت وړي دلته بیرته کدی بل موضوع تر وګرځولایس د جرګې په دغه څو ورځو کې د جرګې له پریکړو وروسته چې راپور تاسو په مشال کې لري چې څه پرمختګ پکې شوی دی
ګوره دا خو شیبر که موږ وګورو د اکتوبر په 13مه باندې جرګه پایته ورسېدله جرګې په آخري ورځ باندې منظور پښتین وینا وکړله د 13مه باندې ناوخته دویش ماده وړاندې کړې د جرګې د لپاره اتیا کسیزه کمیټه هم هغه کړله چې دا به پریکړه کوي داغي درې ورځې پسته اوس د چاشنبه په ورځ باندې په لومړي ځل خپل وینا وکړله او هغه وینا کې تاسو ووم خودل چې په خپل وینا کې نه وشت منل دا وینا وا او په هغه کې خپل دغه بیان کړ چې کم غدي منګ وس لا عمل وسټا کو کنه او دا یو ښه غدي چې ته فالو اپ کې لکه ته هغه خپل ځای باندې پری نګ دی وس دوی هغه لومړی قدم چې دا منګه تعقیبو او په لومړی سر کې منګه د امن لپاره پاسون نکو ټول په یو ځای را پاسي په دې ورځو کې کوم ګور په پاکستان کې ډېر پرمختګونه هم روان دي او د هغه وجنه د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم د دویشتو مادو او د غښتونو خبره ده هغه لک په شاته لیدا په رسنیو کې د پاکستان د خبره منکو په پاکستان کې د شنګای همکاري سازمان غونډه وا نو پینځلسم او شپاړسم باندې هغه نو ټول توجه د حکومت
ټول هغه ته قاسم دوی ته د دوی لپاره
هغه مخکیم نبی خو د حکومت خبره کوم چې تاسو وایي کنه چې د سو شو او د سره سره وسنګ هغه چې هغه غونډه ختمه شو نو په پاکستان کې یو بل سیاسي یو بحران ډیر مدینه سیاسي بحران خو یو آئینی هغه روان دی بحث او هغه د چې په پاکستان کې د آئین کې اساسي قانون کې د شپږ وشتم بدلون خبرې کیږي او هغه لپاره سیاسي حل ځلې روان دي د پاکستان چې کوم لوی سیاسي ګوندونه دي واکمن ائتلافي ګوندونه چې دي هغه په خپل منځ کې ملاقاتونه کوي مولانا فضل الرحمن د منولو کوشش کوي چې په قومي اسمبلی کې هغه دي سره دی له ووټ ورکی نو دی ټول سیاسي حالاتو کې په دی د شنګای همکارۍ سازمان په دی غونډو په هغه کې کوم ګورو نو دی خبرو ته دومره هغه نه دی خو وس اغرن خبري پاتې نه څنګه ته خبر ته شاو چې پاکستان د رسنې یاسم د تاغنه ورکي او یو وجه دام د پاکستان رسنې زکم نه ورکي چې د اکتوبر په شپږم باندې د پاکستان وفاقي حکومت د پی ټی ایم یو ناقانونه سازمان وګرځول
خو خیر ګلیاس د پی ټی ایم یو غونډه هم د پاکستان په هیڅ ټلویزیون کې تر اوسه پورې نه د خبره شوه
نه د مخ کې سنسه شي وي
اوس ګوره د اسلام آباد ته دوی لاړل حتی خیبر ټی وی فکر کوم چې څنګه
هغه په
پېښور کې غونډه وکړه خبرانه شوله لاهور کې غونډه وکړه خبرانه شوه په بنو کې غونډه وکړه خبرانه شوه یعنی دوی خپل هم دا ګیله کوي خو کرا شو دی بل اړخته اتمر سب د دې پی ټی ایم تر غونډه پورې لکه څنګه چې ګولایز اشاره ورته وکړه کنه څو ګام اخسل شي ویری یو ګولایز خبره وکړه چې پښتين د فالو اپ یا موضوع تعقیب کړي دا بیا هم بیان ورکړل لیکن یو بل شي د پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې موضوع یاد شو
خو هغه یو خبره ته کوم مهمه ده خو هغه یو سیاسي هغه د اتمر صاحب په شروع کې خبره وکړه تاسو خپل مقدمه کې دا خبره وکړه کوم ګور په صوبا کې د پاکستان تریک انصاف حکومت ته او اغا وفاق سره په جنگ اغه کړي نو اغا خپل هم یو غلري اغا ول سره خپل په ریختنی اغا ور سره اغ رنگ ولړ سبا کته چری اومدقه د تریک انصاف حکومت واکمنو چې پم دی اغه مانی دی ته اجازه نه ورکوله او نن راځي
خصوصیاست نه دسی چې و د زما د یعنی دشمن د یو دښمن له خاطر د خواني دښمنانو سره دوستان کیږي خوده اخو په دې شک نشته خو بیا هم یو ګام دی چې خپل شوی
نه دي کې خو شک نشته دي کې شک نشته چې د گورنر او وزیر اعلی دواړه په هغه سټیج موجودو وینا مخړه بیا د انتظاماتو لپاره هم د دواړه مشران چې دي هغه ځای ته ورغلی وو نو په دې کې خو هغه نشته خو یو قانوني حیثیت لري چې خود دا چې د دې کې ودام کتلی چې د وفاق لخوا نه یو نا قانون سازمان ګرځول دا لکه یو او په دې معنی د پښتنو چې ملت پاله ګوندونه دي په وزیر اعلی هاوس کې د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی ته ډیره سخت خبرې وکړلې چې څنګه تاسو دا یو ناقانونه سازمان هغه خپل